شکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ده ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړې زیاتېږي، افغان چارواکي په وسلوالو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبان برجسته است.
له جګړې ورآخوا د کابل د شاروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبو هم برابروي.
د کال بدرت 1.5 میلیونه متر مکعب اوبه تنظیموي.
په هلمند کې د مور او ماشوم د یو دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربیره چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د دې تر څنګ د 1400 میلادي کال دپاره موږ هېڅ د دوا قرارداد نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼې وتړلې. د خپرونې په 2 نیمه کې د زهرو کاروان اونۍ خپرونه مه هېروئ. خو پایل په خبرونو کې او اسمت څاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسګونه ویبپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل: په کندهار کې تیره شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزي آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیره شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کښې د وسلوال ترهګرو شخصوي ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسېدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز وویل چې په 13 ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزي په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلي دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فریدالله دهقان آزادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هاوان د حقي مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مرورې ولسوالۍ ویشتل شوی و.
د تېرې ورځې راهیسې د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوا نه اسداباد په ښار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ راتوغولي چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی دا هم وایي چې له تېر مازدیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هاوان 6 ګولۍ ویشتې، خو له کبله یې مرژوبله نه ده پېښه شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې ویبپاڼې چې د دوی په وینا اکثرو یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندې کړي دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تېر ماښام خبر شو ویلي 3 دېرش ویبپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خپرولې او 3 نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خپرېدلې بندې شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تېر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کېږي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړې. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. امنیت شورا تېر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کېږي. دا طرحه چې د روسیې له وړاندیز سره یې هم سمون درلود د 12 میاشتو په مخه عملي شوه، خو اوس چې د دې موافقې مهلت د جولای 14 پای ته رسیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش او ډېر شمېر نور هیوادونه غواړي دا لاره باید پرانیستې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوي چې روسیه به د باب الهوا له لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10,000 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سږ کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15,000 ډالر پورې رسېدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیت کوین ارزښت نیمایي ته راکښته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پیل په پرتله په 10% لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمېدو دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه فاتح برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورسره بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسله والو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړي ډول پاکستانیان جنګي کې. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په انلاین غونډه کې تېره ورځ طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه له بهرني تروریزم سره اړیکې پالي. خو طالبانو په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او د القاعده په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې لرل رد کړي دي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. ښاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او ماما یې هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځي زده کړو وروسته افغانستان ته استول شوی. ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرخې اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خو دا ښایي یوازینۍ پېښه نه وي. له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستاني اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګلي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنی تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنګیږي،
حمایت از طالبان جنگ میکنن.
څو ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبرې کړې وي او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی اتمر چې تیره ورځ د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکري طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد اتباع د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو اتباعو موجودیت رد کړی و. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسېدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هاخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تېره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بېلابېلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسي حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستیو څو ورځو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسي حرکتونه نه بلکې پخواني محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او داوه کوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
دغه راز په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره د ښکېلو لورو له خوا تبلیغاتي جګړې ډګر هم تود شوی دی. ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې د تبلیغاتي جګړې اصلي ډګر دی، هغه چې کارونکي خبریالان، مدني فعالان او عام خلک دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
له هغې وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو اغېز لرونکی انځور خپور شو، افغان حکومت هم په خپله تبلیغاتي دستګاه کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړ. په خپور شوي انځور کې ښودل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو جنګیالی د مزار شریف ښار دروازې سره ټوپک په اوږه ولاړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې د دې انځور په خپرېدو خلکو اندېښنې شریکې کړې. له هغې وروسته د 209 شاهین قلي اردو په خپل فیسبوک پاڼه د مزار شریف دروازې سره ولاړ طالب د وژلو ادعا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو انځورونه یې خپاره کړې چې وښي سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده. په راوروسته اقدام کې د افغانستان حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان وټاکه ترڅو د دې برخې اطلاع رسونه مدیریت شي. د افغانستان د جمهور رئیس ستراتیژیکو اماړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواره د دې واحد ادارې ویان وټاکه او هدف د امنیتي اطلاعاتو منظموالی په ګوته کړ. د ښاغلي عمر په خبره د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعاتو برخې به له دې وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر دغه شان د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل غږونه پورته کړي.
وقتی وضعیت یک مقداری
که کله هم حالت سناڅه بحرانی کیږي او ورختای رمزده کیږي، نو دغه حالت د دې لامل نشي چې هر فیسبوک او ټویټر اکاونټونه د منفي تبلیغاتو لپاره یو وسیله شي. نن د دې ورځ د چې تاسو د خپل ورونو ملي پولیس او ملي اردو ترڅنګ د طالبانو ضد ودرېږي او هغوی ته روحیه ورکړي.
د ښاغلي عمر سپارښتنه دا ده چې د تبلیغاتي جګړې ښکار نشي. خو د پوځي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل بیا وایي له مخامخ جګړې د تبلیغاتي جګړې اغیز ډیر دی. د ښاغلي مرخیل په خبره د طالبانو له لورې د یو شمېر سیمو لاس په لاس کېدل د همدې تبلیغاتي جګړې پایله ده.
همیشه تبلیغات له یو سلاله ډېر مهم دي. که په چا باندې تاثیر د تبلیغ راشي هغه خپل روحیات فوراً له لاسه ورکوي او په داسې حالات له لاسه ورکوي چې ټول قوت ورسره یې درسره چلي.
ښاغلی مرخیل وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو تبلیغاتي دستګاه ډېره فعاله نه ده. ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسونې یو له مهمو وسیلو څخه ګڼل کیږي. ډېری افغانان د جګړې خبرونه له دې لارې ترلاسه کوي او په دې وروستیو کې د جګړې د شدت په اړه هم ډېر څه پکې خپرېږي چې د سم او ناسم ترمنځ پکې توپیر ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
له شاوخوا یوی لسیزی وروسته د شاواروس بند د اوبو ذخیره کولو پروسه نن عملا پیل شوه. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو کمښت او شاواروس بند چې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې یو له لویو پروژو څخه ده، د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې موقعیت لري.
له نیکه مرغه چې د شاواروس بند کارونه تکمیل او نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه، چې په راتلونکو سورز کې به بند
دغه بند $350 میلیون په لګښت جوړ شوی او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. شاواروس بند 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 2,500 هکټاره ځمکه خړوبوي او په کال کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو تنظیمولو وړتیا لري او 9 میلیونه متر به ذخیره کوي. د یادونې ده چې د دغه بند جوړولو چارې بشپړې او نن د اوبو ټولولو لړۍ پیل شوه چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوارځواکۍ د کچې راټیټولو او د خوړو د خوندیتوب په موخه د خوړو نړیوالې ادارې او د کرنې وزارت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړه د خوړو نړیوالې ادارې او د افغانستان د خوړو خوندیتوب ګډه ملي ستراتیژي ده چې د خوارځواکۍ له کمولو سره مرسته کوي. نوموړي وویل چې د اقلیم بدلون یوه نړیواله ننګونه ده چې د خوارځواکو کسانو د شمیر په زیاتولو کې اغیز لري. دغې پروژې لپاره د خوړو نړیوالې ادارې $1,990 په پام کې نیولې. د دوی په وینا د دې هوکړې پر بنسټ به سروې کیږي او واړو کسانو سره به مرستې کیږي. د بداسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې دا مهال 3.5 میلیونه افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. چارواکي وایي له 50 کلونو ښکته 40% ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 50-50% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 94 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دېرش پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د شاهروس بند اوبو ذخیره کول پیل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونه خبرې وې پاڼې چې د دوی په وینا اکثرو یې ناسم معلومات خپرول او یا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرل بندې کړې دي. نور بل خپل همکار اجمل انور په سټوډیو کې را سره دی. انسر مهرباني.
مننه نور صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو درې دیرش هغه ویبسایټونه چې د ایران د اسلامي راډیو ټلویزیون د اتحادیې او درې نور هغه ویبسایټونه چې د ایران د ملاتړ لرونکي کتایب حزب الله ملیشو لخوا کارول کیږي ضبط کړي دي. دا خبره د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې کړې ده. د عدلی وزارت په دې بیان کې ویلي چې تیر کال د متحده ایالاتونو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د ایران د اسلامي راډیو ټلویزیون اتحادیه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس واک سره تړلې ګڼلې وه. په بیان کې زیاته شوې ده چې د ایران د دولت سره د تړلو وې پاڼو ضبطول د ایراني رژیم د هغه هڅو په غبرګون کې دي چې د امریکا د انتخاباتو پروسه یې هدف ګرځولې وه او د اعلامیې په وینا د ناسمو معلوماتو په خپرولو یې په سپینسترګۍ هڅه کوله چې د رای ورکوونکو ترمنځ اختلاف راپورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د 2000 شلم کال اکتوبر کې ویلي و چې د ایران د راډیو ټلویزیون د ټولنې په شمول د دې هیواد د حکومت ځینې برخې خپل ځانونه خبری سازمانونه یا رسنۍ معرفي کوي او هدف یې د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې د ناسمو معلوماتو او ناوړه اغیز خپرول دي. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی د ویپانو درې دیرش هغه ډومینونه چې دوی ضبط کړي مالکیت د یوې امریکایي کمپنۍ سره وو او د ایران د راډیو ټلویزیون ټولنې تر کارولو مخکې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول له ادارې جواز نه واخیسته چې دا پر ایران له بندیزونو سرغړاوی دی. کتایب حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ترهګر سازمان بللی. کله چې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې په 2009 کال کې دا ملیشه د بندیزونو لیست کې شامله کړه، د امریکا د عدلی وزارت په وینا ایران دې ډلې او نورو شیعه عراقي ملیشو ته وسلې او نور ملاتړ برابر کړ چې په عراق کې په ائتلافي ځواکونو او همدارنګه په عراقي ځواکونو بریدونه کړي دي. د ایران د دولت د انګلیسي ژبې پریس ټي وي، د حوسی اغیانو عربي ژبې تلویزیون المسیره، د ایران دولتي عربي تلویزیون العالم په شمول د ایران دولت سره تړلې وې پاڼې له پرون ناڅاپه وټړل شوې. پر دې ویبپاڼو یو یادښت را څرګند شو چې وایي دا ویبپاڼه د صنعت او امنیت د بیرو د صادراتو د نفاذ د دفتر لخوا چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت یوه برخه ده د قانون پلي کوونکي اقدام په لړ کې تړل شوې ده. وروسته دغه ویبپاڼې په نوو ډومینونو او نوو ادرسونو باندې بیرته را څرګندې شوې او همدارنګه د ایران یو دولتي خبري اژانس د امریکا دغه اقدام د بیان د ازادۍ مخالف وبلل دي او ادعا یې کړې ده چې امریکا هغه څه چې د بیان د ازادۍ په اړه وایي ناسم دي. د یادونې وړ ده چې تر دې په وخته پورې تقریبا 290 ډومینونه د ایران د دولت لخوا چې نشرات کول منځنی ختیځ، افغانستان، امریکا او نور هیوادونو ته د امریکا د عدلی وزارت لخوا ضبط شوی دی. ایران په سیمه کې هم په تبلیغاتو تورن دی او په ځینو هیوادونو کې چې په منطقه کې دي چارواکي وخت نا وخت او کتونکي ادعا کوي چې ایران د دغه هیوادونو لپاره د بیلابیلو ویبپاڼو تلویزیونونو له لارې ناسم نشرات کوي او په دې هیوادونو کې د نفوذ او اغیز هڅه کوي او اختلافونو ته لمن وهي. ایران په کلکه دغه ادعا کوي.
بله، په افغانستان کې هم البته د افغانستان ګاونډیان نو د پاکستان او د ایران ویل کېږي چې تبلیغاتي جګړه مخته وړي. مخکې مو په دې اړه راپور درلود. قدر منو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼو باندې د امریکا نوي بندیزونه لګولي او دغه ویبپاڼې په دې تورن کړې وي چې ناسم معلومات خپروي یا له تروریستي ډلو سره اړیکې پالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د شاواروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاواروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو لپاره خبر ورکوي. د شاواروس بند د اوبو د تنظیم لولوی پروژو یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملاً پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میګاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د افغان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړ شي، خو دا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیش د ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یوه بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند د بشپړېدو خبر داسې مهال خپریږي چې همدا اوس کابل میشتي ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشتي خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر:
کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي، سل یو سل شل مترو ته چې اوبه یا پرما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاواروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه، د کابل د ښاریانو ستونزه حل شي.
کمبود آب او شمې څښاک د پاکو اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاواروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. دا نیک ګام دی او مونږ یې هرکلی کوو،
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه متر لرې پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسو نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي، خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یوه بله خبرپاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې یې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایي نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د روغتیايي کارکوونکو د شکایتونو په ترڅ کې په هلمند کې د ملکه سوریا په نوم د مور او ماشوم د یو 50-30 دولتي روغتون کارکوونکو وایي د تېرو 2 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دغه روغتون چې په مرکز لښکرګاه کې فعالیت کوي 100 کارکوونکي لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملکه سورایا په نوم د ورختون کارکونکو وایي د تیر 2 میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول شوي او که ستونزه حل نسی نو مجبور دي چې دندې پرېږدي. دغه ورختون چې 50-60 دي د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکونکو لري. د ورختون امیر ډاکټر محمد ولی همت وایي د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجری کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دي ورکول شوی.
دغه د جوزا میاشت موږ 2 میاشت چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسنل هیڅ ماش نه دی خاصنه. دا غوډه ترڅنګ د 1400 کال د پاره موږ هیڅ دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشه په نوم د دغه رختون یوې شدینه روغتیا پالې ازادي راډیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي خو لا یې هم د 2 میاشتو راهیسې معاش نه دي ترلاسه کړي.
نو دغه مشکلات چې موږ ولاړو دلته بل خواري نه څور سره کول. دغه خواري چې دلته موږ په دغه وظیفه کې کار کوو نو ماشین چې نه یې باره موږ څنګه وکړو مشکل مخاطب لاسکر دا و ممیاسونه.
په عین وخت کې د هلمند امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحد حازم د ملکه سورایا رختون د کارکونکو د معاشاتو د ځنډ ستونزه د مالیه وزارت پورې تړلې بولي چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل شي. د ښاغلي حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا یو څلوېښت رختونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوي.
یوازې د ځنډ علت همدغه شی اوس په افغانستان کې تقریبا یو څلوېښت شپخانې د دغه سینې پروژو د مشکل سره مخ و چې د هغو ماشونه تر اوسه پورې وزارت مالیې د طرزالعمل د نه درلودلو په خاطر چې څومره صاحب جمهور حکم کړی و چې انټي پروژې دې مرغم شي. دا ماتل به خوشبختانه چې موږ ته د وزارت مالیې ته فقط درو ولایتو موافقه کراله چې په هغو درو خوشبخته ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکه سرایا رختون په هلمند کې یوازنی 50-30 رختون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د رختون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
تاسو له پیغامونو
محبت خان د لوګر ولایت یزری ولسوالۍ د شوتری لکلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده. ټول خلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی یزری مرکزی روغتون کې مې شیربسته نه ګولۍ سته نه ستنې صحیح شي شیم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
اجازه حکومت ما د کونر ولایت څخه خبره مونږ دی نړۍ ولسوالۍ چې څنګه شي دا کونر په تاسو د بعد کوم لوی لار او غذبري دا لار چې وسو دا وته دی دا لار بند کړی دا کونر ولسوالۍ غذ با ولسوالۍ دا خلک ولسو دا به مشکلات سره مخ دي. نو مړ او مریض نه انتقالي دي زمونږ د غذبري راډیو ته دا اوسره دا چې زمونږ هڅه په مسلې سره غوړې سلام
زره چې بلا پښتون دی لږ سره په تمه اسکل دا پیغام پریږدم. د طالبان اوس مې دا یې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ نو د برق خاصنه سره تاسو جنجال دی. دم کافرانی دم سنې کافر دي کافرانی دي. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و. یو څو دی ویشم چې سولر شمسي فاصله لري دا به خلک کوم د خدای سره کار مې لري مننه خو په ما
ز سیف د څو ځکندا هر رامون صالح راځي غام څه ته ما دل دل کو نه مرز بیا سیف دی یخ دی سو دی چې بخبر دې دې و دې ما خدا اس کړو مولا خیاله دا سو یا شنا سای سای زه ته څه څه ما دې ته لا خیا دا غستا ما ستو وی لا خره وی دی شي ته انت ما ته دا هیل دې چې څه وسته چې داخل دې کې یو کلینیک یو کې. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نو غوونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرې یو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شو خو اوس په مکرې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دی. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. امنیت شورا تېر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10,000 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سږ کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15,000 ډالر پورې رسیدلې وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشې ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرامه نشې ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایه او استناف محکمو څه د پاسه شل قاچاقکوونکي او د نشې موادو خرڅوونکي په جزا محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې په یو علني غونډه کې وو کسان د نشې موادو د قاچاق په تور له وو کالو څخه نیولي بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کوونکي او د نشې موادو خرڅوونکي چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي ول په بیلابیل تنفیذي بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موحد ازادۍ راډیو ویل په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د 1400 کسانو دوسی د سیډون لپاره د مرکز تاسولې دي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرامارس فردوس ازادۍ راډیو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅوونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او د نشې موادو خرڅوونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه خیخه او هیروین، څه د پاسه 85 لیټره شراب او 20 لیټره بیر نیول شوی دی. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې موږ د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوي دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شي خدمات هم ورسره متاثر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنند مواد را.
د نشه یي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دی جوړ شي.
دا چې معتادو میرمنو ته د کار زمينه برابرول دوی څومره له نشو څخه راګرځوي، په دې اړه له ارواپوهي عادلی ساپوی سره مرکه لرو.
موږ خزینه معتادین لرو چې هغه ته کاری فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده، نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي.
د زرمینې په نوم یو معتاد وایي چې یو زوی لرم، څو کال کېږي چې نه مې دی لیدلې.
دا دوه کال کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هغه مې لیدلې نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته راکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د راتلونکي مالی کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوې. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 15 کالو راهیسې بهرنۍ مرستې هر کال 10% کې کمی او د راتلونکي مالی کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوی. د نشي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له 10 کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتنون کی مالی کال لپاره د عامې روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالی او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل د دې مرستو له کموالی سره به د معتادینو درملنه دولتې بودجې ته شامل شي چې د عامې روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودجې څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو د 2015 کال څخه راپدې خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې 80 په سلو کې کموالی راغلی دی. د راتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنۍ مرستو هیڅ ژمنه نشته.
2022 هیڅ تعهد وجود نداره.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشئی موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 4 مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40,000 معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د احتیاط درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شي خدمات هم ورسره متاثر کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر شي هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته معاشې کم شي وزیر شي د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط درملنې په مرکزونو کې یو موتاد د 45 ورځو لپاره بسترې کیږي چې نږدې 40 افغاني وروندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په 60 موتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80% کمې شوې دي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د متعدینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو کاچا کوونکی او خرڅونکی د خپلو منفي تبلیغاتو لاله متعدین نه پرېږدي چې په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي او علاج وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکی متعدینو ته وایي که ځانونه بسترې کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آندا چې د مرګ لګواک سره به مخ سي. متعدین هم دا مني چې د نشئی موادو خرڅونکی دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د متعدینو د ډېریدو اصلي لامل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د خرڅونکو لخوا نشئی ته د ځوانانو هڅول دي. متعدین بیا وایي چې د نشئی موادو خرڅونکو لومړی ځوانانو ته وړیا نشئی مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تعقیبوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشئی موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بسترې کړي دي. دوی وایي چې د نشئی موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی موادو پرچون خرڅونکي موږ ته وایي چې که نشه پرېږدی مړه به شئ. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي. ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشئی موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسې په همدې ژوندي یاست. نشه تاسې ته غیرت درکوي. دا د نشئی موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د متعدینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشئی موادو خرڅونکي له دې لارې په متعدینو کې د نشئی موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشئی مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیر وایي د متعدینو د درملنې پر مهال موندلې چې د نشئی موادو خرڅونکي د متعدینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند کنا ترک بکنند مواد را.
د نشئی موادو مافیا نغواړي چې متعدین دی جوړ شي. دوی په خپل منفي تبلیغاتو د بسترې کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول متعدینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یوه رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري، نه په وینه پورې.
به روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د متعدینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشئی موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامه روغتیا وزارت متعدین راټولوي، دا شبکه یې وارد مخه متعدین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بزګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې اندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
موږ خپل د ستونزو سره مخامخ شي وو چې یو ځم کرایه کې بیا ګاونډیان را جوړ شو، هغه چې موږ روسه پوښو دا د مخدرات توکو خرڅونکو د خلک څول چلته پرې نه دي. دا غټ پروپاګند کوي، خو هر څوک وغواړي د زړه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوی شي هغه تداوی کیږي. متاد غلاول ډېر سخت دي، ځکه هغه د اتحاد متخصص دی، کلونه کلونه استفاده کړی، دا پوهیږي چې څوک یې تیر باسي، څوک ترې استفاده کوي او درملنې مراکز څومره موثر دي.
د عامې روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلوېښت زره کسان تداوي کوي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. معتادو ښځو ته د کار زمينه برابرول د اتحاد د درملنې یو برخه ده، خو دا مهال معتاد ښځې د کارونو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دا چې معتادو ښځو ته څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې ورته سمه پاملرنه نه رسوي، په دې اړه زموږ همکار د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون له یوې ارواپوهې عادلې ساپوي سره مرکه کړي او په پیل کې د معتادو ښځو لپاره د کاري فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه متادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده. سمره کیسونه چې مونږه کتلې دي د دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي، دا غي په طریق باندې دوی متاد شوی دي، نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر متادین د سدي چې د کاری فرصت چې ورته برابر نه وي، امغه ماحول تزي او متاد کیږي، لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولای دي، نه دوی رنج جوړي، ماشومان مکتب ته نزي، نو دغه سبب کیږي چې بیرته دوی متاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري پس تداوی نه د هغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په ښځینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دته یو کاري فرصت مهیایي نو خوندي ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده، ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ور سره کومک نه کوي، اعتماد پرې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ورباندې اعتماد نه کوي، نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي. او موږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي، ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولی شي.
که یو موتات یو ورفه زده ای پس له دینه چې داخل شي بازار کې ورته د کار فرصت زمينه برابر ده؟
نه، ډیر کم د سده، ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو، خو که چیرته موږ د دوی لپاره دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي، نو داسې موږ سره سوشل اویرنس ورته ډیر پکار ده او داسې ځای باید وي لکه دغه اوس کې الاجی ډاټ هیلت یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیته یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشوم د مکتبونه د پاره کار کوي په ډیره غټه سطح باندې او دوی ته د رهایش بندوبست هم عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده، ځکه چې کدوی یو طرف ټول همدغه مریضان دوی غواړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکړي، نو الته به استګمام نه وي او د دوی ټول مشکلات به الته حل وي، لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مېس کې به کوم استګما نه وي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره سته؟
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطی و روبسازی و اچارسازی و او بعضی بازاریابی پروګرامونه وو دوی ته چې دوی به پکې کار کوو او د دې نه زمونږ دغه متعدین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو نو دین ډیر خوشاله وو او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزی ده او خیاطی پاتې ده او کار مور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې زه فکر کوم امنیتی لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاري مسؤلیتونه نه دي برابر
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولې د لیکوال په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي او بیا د ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي وکړي. بل دا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کړي چې د شي تاسو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعہ باندې دا پیغامونه کېدی شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپاره شي او د تلویزیونونو لاره نه هم خپاره شي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپاره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1200 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارته د زرمینې په نوم یو معتاد وایي لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشه یي موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینا د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دونه مې وړکی وو، پلار مې بې واسپدې، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلم، بیا زه چا وم په سګرت کې را کړل، ما ته دوا رانه وړی دوا له ځای پوډر را کړل، ما ویلې دا سګرت په مې اخیستل ما به وهل آدر به مې نه ورکېده، ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم، بس سیگرت میں ما خیسته ما ولی او خدا پاکا شل ورځی میں پورا سوی دا دونا سیگرت میں اخیسی و چې به لاند ا رقم دا بی میں اخیسی و سبن جوړون در به میزا پاکا و کما و بینه ما ته سیگرت ما ترا کې ز جوړی گما ا ته سیگرت ما ترند غ ګور سونه میں اخیسی دی ته په خندا سی ولی ما و بها ما ته ته پودر در کړی دی ما ولیدا پوډر نو څه رقم شي دا پرې کول کیږي ولې ما پوډر دي دي الله ربانه خلق پراته دي ولې وا ما له خدای دې تبای برباد کم هر څه مې چوکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پرې زما د دې تسلیم نه نه و به مې شپکه له پوډر وهل ان سی ما ته برا کول نه ما خپل خپل وخت مې تیراوه کور بیرون نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړکه خپل ورنونه یې مړ کړه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم میدان شهر کې 4 کاله دا چې پاکه وم سر یې چې وهنې وم بس سر باندې مې باد تېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه شوی وم 5 ورځې ژړه ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسې دا خخ کیا مور مې ویلې دې البته پوډر وهلې دا 4 کاله پاکه ده دا ځای په ځای شوله مور مې دا اشتباه کول دې پوډر وهلې دي هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بېسره وم دې شپخانې ته چې راوړم میدان شان نه ډاکترانو زنګ ووه چې پنځه بېسه شپخانې ته چې زربیبي ونه نیسي یا ونه وایي بیا هغه شپخانې ډاکتر راغله دلته ډاکتر شیشې ته یې ویلې چې داسې ما مریض را وړی ده یا سبا مړه کېږي یا بېغه مړه کېږي تاسې ونیسې زه نه نیسم زه ونه ولم هماغه ریسه شپږ میاشتې دلته وم دا دې جوړه سولم دا 2 کاله کېږي یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده بخې مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخې ترا ورسیدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته سوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایمه، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایمه، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یمه؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دفتر سه اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او میکرل
خا تیراک
دا دی وخت.
عجب ده،
څه شی عجب ده دفتر سه؟ څه نسی وی دی؟
تو خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سیگریت، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه دفتر سه، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستې وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستې وي.
ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
خورې، ته په هیروینو اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر اخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بوده کنیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.